The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه کې وارې بیا تاسو ته هرکلی وایي. زموږ د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب موږ سره سټوډیو کې ملګری شوی دی. تاسو ته به د پښتنو د اصل نسب په حق له خبرونه وړاندې کوي، خو د هغوی ته مایک سپارل وړاندې یو وارې بیا تاسو پام را ګرځو د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته. پاکستان کې د شوال یا د اختر میاشتې دوه لپاره د روت لال کمیټې غونډه په لاهور کې روانه ده. رپورټونه وایي د میاشتې دو امکان زیات دی او تمه ده چې سبا له پاکستان کې وړوکي اختر شي.
هر فرق سن دی د مینې شي کیسې دی اختر غلي جوړې میرې دی پزاش کولې ده نغمه نغمه دی.
او د پاکستان خارجه وزارت او د پوسټ په بیلابیل پیننونو کې سعودي عربستان کې د ځانمرګي بریدونو غندنه کړې او وایي د هند د هغه رپورټونو به پلټنې کوي چې د جدا ځانمرګي برید د پاکستان یو تن کړی دی.
ځانمرګي برید کې د پاکستان د یو تن د ککړتیا په حق له د سعودي عرب په داوا تحقیقات پیل کړي دي.
افغان چارواکي وایي پولینډ کې کېدونکې د ناټو غونډه د هیواد لپاره ډیره مهمه ده او د دې په ترڅ کې به افغانستان او ناټو یو امنیتي تړون هم لاسلیک کوي.
هر هغه تصمیم چې د افغانستان او نړۍ د امنیت سره مرسته کولی شي موږ یې استقبال کوو.
اوس د دې خبرونو تفصیل. د سعودي عرب چارواکي د کورونو چارو وزارت وایي په سعودي عرب کې د ګل پورز وختي د امریکای کونسل خانه مخې ته ځانمرګي برید کوونکې د پیژنګلو شوې ده او د پاکستان دان ورځپاڼه وایي چې د سعودي د کورونو چارو وزارت دا خبره کړې ده چې پاکستان یو تن چې د دولس کالو راهیسې جده کې اوسېدو هغه په دا حمله کړې وه، خو د دې حق لباندې پاکستان لخوا څه بیان نه دی رامخته شوی چې څه وایي د کومې سیمې سره تعلق لري. خو په امریکا کې د ریاض کې د امریکې سفارتخانې ویلي دي چې دغه حمله کې د کونسل خانې هیڅ غړی نه دی ژوبل شوی. دا حمله په داسې حال ترسره شوی چې امریکا کې د آزادۍ ورځ منځل کېده. د پوسټ اطلاعاتو عامه د سانګې یا آی اس پی آر تر مخه د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د پیخې وروسته د سعودي عرب د دفاع وزیر سره خبرې اترې کړې دي او په حمله کې د ژوبل شوي کسانو سره یې خپل خواخوږي څرګند کړې دي. په دې حق لایې په پاکستان لخوا د هر قسمه د مرستو یقین ورکړی دی او د مدینه کې د مسجد نبوي مخې ته ترسره شوي حملو کې څلور کسان مړه او پنځه نور ژوبل شوي وو. د سعودي عرب د کورونو چار وزارت تر مخه ځانمرګي برید کوونکي هغه وخت ځان والوزولو کله چې امنیتي چارواکي په د شکیان شول او د تلاشي شروع کړه. او ست پاکستان خبرونه چې د پښتونخوا په مردان خار کې په یو مارکیټ کې شوې بمی چودنه کې لک تر لګه یو لس کسان ژوبل شوې دي. د مردان ایس پی اپریشن سیف الله وای دا چودنه د خواجه گنج بازار دننه د یو دکان مخې ته ښخ شوې بم لوجه شوې. سیف الله زیاتوي د پیښې پلټنې شروع کړې دي. په روسو کې مردان د یو شمیر حملو سره مخ شوې. مردان کې د پاکستان د پوز غټ مرکزونه هم آباد دي. د پاکستان د قومي لارو د ادارې یا ان ایچ ای مشر شاهد اشرف ترار وای د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې منصوبه کې د مشرقي لارې ذکر هم نشته. د ان ایچ ای مشر د انګریزي دان ورځپاڼې ته ویلي چې د اقتصادي لارې منصوبه کې یوازې مغربي لاره شامل ده کوم چې د پنجاب صوبې نه تیریږي. دوی زیاته کړه چې د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریدونکې مشرقي لاره د اقتصادي لارې د منصوبې برخه نه ده او دا د قومي لارو یا شهرو د منصوبو برخه ده کم چې د معمول مطابق پراخول شي. د پښتونخوا او بلوچستان صوبې د سیاست مدارانو لخوا د سخت احتجاجونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم او د پارټۍ مرکزي وزیرانو دغه صوبو چارواکو ته باور ورکړی وو چې د اقتصادي لارې منصوبه کې مشرقي لاره هم شامل ده او په دې کار شروع کړی دی. د امریکې د صدارتي انتخاباتو لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدان د امریکې جنوبی ریاست کیرولاینا ته روان شوی دی. د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ نن د نارث کیرولاینا په سرخه رالی کې جلسې ته وینا کوي. د دې جلسې نه مخکې به په چارلسټن کې صدر اوباما د خپلې پخوانی خارجه سیکرتر هیلری کلینټن په ملګرتیا کې په لومړي ځل وینا کوي. د مشتری یا د جوپیټر سیارې مدار ته په داخلېدو د ناسا د جیټ پروپلشن لیبارټری کنټرول روم کې موجود ماهرینو لاسونه وپړکول او یو بل سره یې لاسونه میلاو کړو او د خوشحالۍ کې یو بل ته تر غاړه وتل. د راتلونکو شلو میاشتو پورې به دا خلایي جهاز د مشتری په مدار کې موجود وي او د سیارې په اړه معلومات به راغونډوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو ته یو خبر ورکوم چې د پاکستان د این ایچ ای مشر انګریزی ډان ورسپانې ته ویلي چې د اقتصادي لارې منصوبه کې یوازې مشرقي لاره کوم چې د پنجاب نه تیریږي هغه شامل ده، او مغربي لاره د خیبر پختونخوا بلوچستان نه تیریږي، او کوم چې د دې صوبو سیاستمدارانو غوښتنه کوله چې د باندې کار شروع کړي او دا د منصوبې برخه جوړه شي، نو دغه مغربي لاره ده. او کوم چې وزیر اعظم وایي چې دا شامل ده، خو د این ایچ ای یا د قومي لارو د ادارې مشر وایي چې دا په دغه اقتصادي لارو منصوبه کې نه ده شامل. ګران اردوونکو، څنګه مو چې تاسو ته وړاندې ویلي وو، زموږ همکار بیروس خان صاحب سټوډیو ته را رسیدلی دی، اوس په مایک دوی ته سپارو. خوړومبې ورته هرکلی وو بیروس صاحب، په خیر راغلی.
ډېر مننه، خوشحاله سر باب صاحب،
ډېره مهرباني. بیروس صاحب، تاسو خو د ډېر وخت نه په ډېر اړخونو اصل نسب خو موضوع ده، خو ډېر شیان مو په دې کې وسیړل، خبرې مو پرې وکړې. اوریدونکو په دې کې دلچسپي څومره تاسو وینئ چې هغه په کې څومره دلچسپي اخلي؟
یاره دا خو به موږ د پاره خو تاسو ګراني شو، خو اکثر زموږ په دې شوګانو کې دا زموږ یا په دې فیسبوک باندې یا په نورو مرګرو په شوګانو کې، نو څوک خو راته پکې د دې ذکر وکړي چې یاره د خبرونه مو ډیره زیاته خوښه ده، دا موږ خامخا اورو. او بیا اکثر ځکه کله په دا سوشل میډیا باندې شریک کوم، د هغې نه هم اندازه کېږي، ځکه چې پوره یوه ګنټه دغه دی د یو ساعت خپرونه وي، او بیا هم چې خلک واوري په هغې کې هغه د کلیکس او دغه نه اندازه کېږي چې نو زما خپل خیال چې د خلکو به خوښه وي.
بالکل، دا د اجرې د ګپې خبرې نه دي، بلکې ټول پوهان پکې راغلي، ریسرچرز یا تحقیق کوونکي محقق وکړه راغونډ شوی دي، او هغه پوره کره معلومات ورکوي، د خیم ورته چې دا معلومات مده دغه ځین راغستې دي.
نو په وړاندې ځل باندې پښتنو ته د پښتنو تاریخ لیکونکي او تاریخ پوهان خپل جب باندې نیخ په نیخ خبر ورسوي، نو ځکه هم
خپل پروګرام د تقاړ به
ډیره مننه. خوشاله سرباب سره ګران اوردونکو سلامونه احترامونه. زمنګه د نننې خبرونې موضوع چې کوم ده، زه د تیر خبرونې نه زمونږ سره برق صاحب زمونږ سره ملګری شوی دی، سعدالله جان برق صاحب. ګران اوریدونکو، تاسو د دې مشر د نوم نه د خدمتونو نه خبر یې، او په خصوصي توګه د پښتنو د اصل نسل چې کوم لیکلی کتاب دی، دا خو ځان ته خامخا که تر اوسه چا نه اخیستی دغه واخلئ. برق صاحب، تاسو ته په خیر راغلی، ویم ستړي مه شئ. برق صاحب، زما غږ درځي؟ ستاسو غږ ماته نه راته، ډېر وبخې. په خیر راغلی، یو ځل بیا راته ستړي مه شئ. پښتنو یو بل دانشور لیکوال تحقیق کوونکی حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. رفیع صاحب، تاسو هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی ویم.
خیر سلامت او سره د اختر مبارکی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته وایم.
ډیر مبارک دي تاسو مې، خدای مو وبخه. ډیره زیاته مننه، او زمونږ لخوا هم ټول پښتنو افغانانو ته لر دی او کبر دی، سبا له اختر دی، نو مونږ ورته د مخکنه د اختر مبارکی وایو، خوشحالي ورته غواړو، امن ورته غواړو. زبا د تیر خبرونه الیکشن ته ذکر وکم، نو مونږ به خپل موضوع ته راځو، تر څو مونږ سره رفیع الله خان صاحب هم ملګری شي. خو هغه دا چې د مغول بادشاهان د احمد شاه بابا هند نیول، ایران نیول، او په قندهار کې د دین مخه چې کوم د هوتکو بادشاهي وه، د خپل اختلافونو د وجه کمزوري کېدل، بیا د نادر افشار چې د ایران یو ډیر مشهور بادشاه فاتح تیر شوی دی، دا غراتل، او د ایران نه پس هغه افغانستان نیول، بیا هند ته لاړ، هند ونیو. ښه، او د دې سره سره بیا د پښتنو، یعنی د احمد شاه بابا چې کوم ذکر دی، نو د هغه د مغولو او د دغه د نادر افشار هم د هلته د هند بادشاهانو سره د مغولو سره په خصوص جګړې په لکونو خلک پکې وجل شوی دي او مال متاله دا غي کړي او لوټلی او دې بیا وی چې پلار ته نو د خپل خلکو د لاسه وجل شو چې ایران ته کلتله. احمد شاه ابدالي احمد شاه بابا چې کوم دی د د پپوز کې کمانډانو د نادر افشار نو بیا چې کله د رالو خپل کندهار ته خلکو ته دغه خپل فکر او ویل چې ولې نه د افغانانو د پښتنو خپل بادشاهي وي نو وای چې نه ورځي جرګه او چلیده او په جرګه کې بیا دا فیصله وشوه چې احمد شاه بابا به د قوم بادشاه وي. بیا دی وی چې د شاه ولی الله په غوښتنه باندې لاړو هند ته. د مغولو حکومت د په داسې حالت کې و چې ډېر کمزوری و یعنی د نشت په حالت کې و خو مرهټه یې ووهل هندوستان یې ونیو بیا ایران یې ونیو د ترکستان لږې برخې احمد شاه بابا د خپل حکومت حکمرانۍ د لاندې راوستې. هغه د احمد شاه بابا په اړه باندې د نورو قومونو خپلې خبرې او ګیلې خو ولې د پښتنو په تاریخ کې هغه یو عالم او عادل بادشاه ګڼل کېږي. او بیا چې د احمد شاه بابا کوم کارونه د پښتنو لپاره او د دې سیمې لپاره کړي دي حبیب الله رفیع صاحب په تېر خبرونه کې ویل چې په دې باندې به خبرې اترې کوو. نو دغه ځای ته زه راځم چې نن به هم په دغه بحث کوو. د نادرشاه افشار باندې هم که خبرو ضرورت پکې وي نو په هغه به هم وکړو. زه به غواړم چې هم دغه موضوع زه حبیب الله رفیع صاحب ته وسپارم او دوی د دغه تاریخ باندې مونږ خبر کړي.
لومړی تاسو ته ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل تاوده او خواږه سلامونه وړاندې کوم. د سبانی اختر د راتلونکي اختر دی اختر په دې شپه کې ټولو اوریدونکو ته د اختر مبارکي ورکوم. او د هغونه وروسته واقعا هوتکیانو یو لوی کار کړی و. میرویس نیکه د پښتنو د حکومت یوه لویه خښته ایښې وه لیکن متاسفانه د ده د اولادې ترمنځ د اقتدار شخړو خوابدیو بالاخره نه یوازې دا چې د هوتکو د حکومت رانسکور کړ بلکې د سیمې حکومت بیرته د ایرانیانو لاسته ولوید او د ایران نادر افشار دلته یو لوی حکومت جوړ کړ چې تر هندوستان پورې فتوحات وکړل او سیمې لاندې کړې. البته نادر افشار یو ډیر ظالم لیکن په عین حال کې مدبر او قاطع پاچا و. په زور یې ملکونه لاندې کول او نیول یې او د هر ډول مخالفت سره یې په شدت مقابله کوله. هماغه و چې په هندوستان کې د هندوستان د نیولو پر وخت په لسهاوو زره انسانان قتل عام کړل وی وژل د منځه یوړل هندوستان یې ونیو او د هندوستان ثروتونه او شتمنۍ د ایران په لور راولېږدولې. د ده د حکومت لس کاله حکومت و. په 1950 کال کې دای پاچا شو افغانستان یې ونیو هندوستان ته ولاړ او په 1960 کې دای د ایران په خبوشان کې د خپلو کسانو لخوا په شپه کې ووژل شو او د ده کورنۍ تر تهدید لاندې راغله. د کورنۍ حیثیت یې د لاسه تلونکی و. په دې وخت کې احمد شاه بابا حاضر و. هغو په ډېره بادرۍ او مېړانه مقابله وکړه او د ده کورنۍ وساتله او هغه اړدوړ یې قابو کړ او بالاخره افغانستان ته راغی او په کندهار کې خپل مشران راغونډ کړل. هغو ته یې وویل چې د خپل حکومت لپاره د خپل ملي واکمنۍ لپاره دوی مشر وټاکي. په دې کې د ټولو قومونو مشرانو برخه درلوده. نه شپې ورځې غونډې وکړې او بالاخره په پای کې دوی فکر وکړ چې باید داسې یوې قبیلې څوک مشر شي چې هغه قبیله ډیره لویه او ډیره مقتدره نه وي ځکه هغوی به بیا په اقتدار قبضه وکړي او نور خلکو ته به برخه نه ورکوي چې پکې شریک شي. د همدې تدبیر لپاره د صابر شاه په نامه یو ملنګ چې د کندهار د شیری سرخ د زیارت ملنګ و هغه را پاتې دو دې کروندې نه وای چې دې یاد اوربشو وای راوړلو دې احمد شاه بابا په پټکی کې کې خودلو وی ویل چې دای زموږ پاچا دی او دای هم تاج دی غنم چون دې افغانانو بنیادی خواړه دي په دې اساس هغه ارزښت ورکوي په دې اساس دې د په د ستار کې وګي کې خودل شو او دای پاچا شو دا هم دې مسولیت په احساس سره او لدی کبل چې قدرت ور سره او یعنی د نادر شاه د مرګ نه ورسته د قدرت سمبال کړی وو نه په دې اساس د خپل سلطنت بنیادونه کې خودل لومړی افغاني خاوره جوړ کړه د پښتنو هغه خاوره چې په دې منطقه کې دا د غو تمامیت جوړ کړی یعنی د پښتنو طبیعي خاوره د غو د سیاسي حاکمیت سره برابر کړه ورسته لاغي چې ځان په افغانستان کې ټینګر پښتونخوا یې جوړ کړه د هغه نه ورسته بیا په هند کې مرهټه او نورو هندوانو سکانو د پښتنو سره بد رویه کوله نو په دې اساس شاه ولی الله د هلوی د تبلنه ورکړه چې هندستان ته ولاړ شي او مسلمانان د هندوانو د مرهټه او لستم نه خلاص کړي هغه و چې احمد شاه بابا لښکرکشي وکړه د پښتنو نه لښکری جوړ کړي د سیمې د نورو مسلمانانو نه لښکری جوړ کړي او په هندستان کې پر لپسی فتوحات وکړل پر لپسی خارونه ونیول او مونته خبره دا و چې تر دا وړاندې چې کومه امپراتوري وی او چا کار کاوه غو ظالمانه رویه کوله لیکن د دې رویه عادلانه و د جګړې نه پرته یې بېګنا خلک نه وژل د چا نه یې په زور مالونه نه اخیستل نو په دې ترتیب د کوشش کاوه چې یو عادلانه نظام رامنځته کړي او په خپل دای یو صوفي مشربه مسلمان سړی و سیل رحمی درلود د زرسوی درلود په دې اساس د خلکو سره ظلم نه کاوه چا به چې مراجعه ورته کوله عادل به ور سره کاوه په دې ترتیب د وکړې شول چې د سیمې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي کومې سیمې به چې د ونی ولې هغه به محلي مسلمانو پاچایانو ته وسپارلې او هغه بالته د دته امر لاندې حکومت کاوه په دې ترتیب د یو زر یو سل یو شپېته هجري قمري کال نه تر یو زر یو سل شپږ اتیا هجري قمري کال پورې شپږ ویشت کاله د په دې منطقه کې یو باضابطه حکومت وکړ یو حاکم حکومت یې وکړ یو عادل حکومت یې وکړ او د دې سیمې د خلکو لپاره یې چې څه د لاسه کېدل هغه خدمتونه یې وکړل او د سیمه یې آزاده او آباده وساتله نو په دې ترتیب د احمد شاه بابا دوره د افغانانو په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې د مسلمانانو په تاریخ کې یوه روښانه او یوه د عادل او د نیاو نه ډکه دوره ده چې تاریخونه ثبت کړي البته لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه مقابل لوري حتما ځکه چې دوی په هیواد تیری شوی وو د دوی ازادي او استقلال اخیستل شوی وو د دوی نه پیسې او باجو نور مالیه دا اخیستل کېدل نه هغوی چې هر څه وایي هغه د دوی کار دی هغوی ورته ډاکو هم وایي او نور هم وایي لیکن د ده نه وړاندې امپراتورانو او د ده نه وروسته امپراتورانو نه د ده رویه عادلانه او له اسلامي احکامو سره برابره وه.
ګران اوریدونکو په دې باندې نورې خبرې هم کوو را سره اوسېږئ اوس په دې نه پس بیا برق صاحب ته ورځو چې هغې پې راته ووایي موږ هم پوښتنې لرو را سره اوسېږئ وړه شنډه ماخلو
د پښتنو په کور کلي خار او خاوره سر روان دي وایس اف امریکا دیوه ریډیو یې جواب درکوي وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپږو نه د شپې دولس او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې.
ګران اوریدونکو تاسو د ډیوري ډیوس سره ملګری او د اختر شپه ده کوم زمنګ اوریدونکو بازارونو ته نه تلی په نورو کارونو کې نوی مصروف نو هغه به زمون د خبرونو سره زمون سره ملګری وي غواړم برق صاحب ابو الله رفی صاحب خو په تفصیل سره خبره وکړه تاسو په هم خپل نظر وای خو د احمد شاه بابا سره د ټولو پښتنو مشرانو نه یو پښتنه یا یو غښتنه یا یو نیوکه چې دا غداده چې که په هندوستان باندې حکمرانی جوړ کړ خو په خپل پښتنو کې د سیسه ډانچه نه د ور کړی د حکومت یو د سیسه چوکاټ نه دی موجود کنا دا غلطه ده او بل بیا دا چې د پښتو جبه د دربار جبه پښتنو مشرانو هم نه ده جوړ کړی او پردی ملک نیول چې کوم دی ها
نو دا به نه وه
دا به وګا زبا بلګا ورته کیږي او نو چې زبا سره کیږي د کار مو سره سره کیږي نو دا خبره پکې چې راځي دا دې باندې راځي خو دا به مو چې کړه خپل وخت نه مجبور دي چې دې کې راغو په دربار کې یا په دغه کې اواز شو دا چې زیاتو ځای دې ته نه پرې خو کنه
او
لکه دا مو ډیر د افغانستان ما چې دا چې دې شي ځایه په خاطر پښتنو خو زیاتر تر دې چې کوم دې دا پښتول نه دی وانه نو دا د دې چې راځي نو چې دې چې تیر کوم خلک وو اور مشورے خلق اور درباریان خلق یا وقت خاص وقت دو بعد کم خلق اگر نور وہ ہے جو تبھی پر ہے جس میں کری اور وہ کلی جایا یہ طرف تبھی پر ہے مگر اس جو بھی ہے بس مشاد بعد میں مجبوری ہے تو مجبوری ہے وہ اور حال سے کیوں دے دی
اس ابھی بولا رفی سے ہاں اه واو جی تاسو خبر نور سپی کوي ک ابي الله رفي سي ته بل پختنه مخ تقدم
دا خبر له دا نور کوه دا لګښتو دا د نادرشاه دا
او
دا نادرشاه زما خلوي چې د دنیا اخري سره دی چې په دې له لاله لکه حکومت دا اخري لوی فاتح د بدر دی هغه سره دی کارته سره شي نو دغه د پدراولو د وګړو حکومت تقریبا د مشوره باندې دغه په دې کې د کوم کټ له عامو کو یا د محمد سره دی دا هغه وخت بچو هغه کوم د دې د وګړو نو دا هغه واپس کول به څه دی هغه سره دی نه څه بل څه کوله او د احمد شاه د لیداغه بکرازی چې د خواله ده نه هلو لمني او کنه مني چې هغه وخته نو مولو کو بعد هغه نن جات کم جوړه ده هغه به تلای کله چې دا په حکومت دی جوړ کړو او په دې ځای باندې حکومت کړو خدا که سره غنډه کړو مطلب دې چې اغه لا دا لو خطاب ورکول دی دا د دې ولکه دی دا کو خبره کوي دا غلطه په دی دا چې هغه وخت نو حکومت کوله دغه چې هغه وخت هیڅ کوب نو نو موږ له حکومت نو له حکومت خو دوه ځات کوم دی رسول چې سورج مل جات یو سره معمولی هم دی او سره هغه شو سورج مل جات هغه راغله د لال کلی له ټول هیرو جا رات کلی دی دی ولې دا نه شي اغه یو زه ما ته کوله زه چې پروما نو اغه دا چې کومه دلداري مول کاری نه راځي چې رسول شي ما دا یو څه یو چې دې په خوا هي اغه دا چې له مجات څخه دې نو اوبه تر نه شي نو مطلب دا چې دا وخت هیڅ نه دی هغه چې په حکومت کې ول وخت یا د حکومت اوګه یا د هغه اوګه د ربا باندې پاتې شو حکومت دې کړو او په بل ډول هغه نو مره ټول چې تاسو ورکو شاو دی الله دا خبره او مانه دا چې ګبو هغه هغه غاری او پکو جاء مغل بچا په خپل ځای خو اولاره دا دا هو خواله دې چې دا څه بنه نه نو دې بد بکې
زمو سره ګران اوریدونکو زمنګ بل میلما ډاکټر رفیع الله خان سیب هم ملګری شوی دی غی په لار او تر اوسه پورې خو سم سره راغلی دی ډاکټر رفیع الله خان سیب ستړي مشه په خیر راغلی وعلیکم السلام برق سیب هم را سره دی او رفیع سیب هم را سره دی ګل رفیع سیب مونږ په د مغولو په دور نه پس چې وځه احمد شاه بابا دا دور دی په دې باندې خبرې ترې کوو چیرې احمد شاه بابا خو هندوستان ونیو ولې د احمد شاه بابا په دوره کې پښتو ژبې ته هغه حیثیت ورنکړل شو چې په کار و دا دربار ژبه ګرځېدلې وې او د دربار ژبه چې ګرځېدلې وې یو ځل هم دا به بیا د حکمرانانو ژبه وه بلکې که زه دا ووایم چې پښتو ژبه د تر نننۍ افغانستانه پورې په وړمبي ځل که چات په بین الاقوامي سطح یا د ملګرو ملتونو په دغه تالار کې یا په دغه حال کې وویل نو هغه ارواښاد ډاکټر نجیب الله چې هغه په خپله پښتو خوږه پښتو کې هغه به ډېره خوږه پښتو ویله هم په هغې کې دغه اخري چې کوم دغه وینا وه ملګرو ملتونو ته هغه کړې وه ابو الرفی صاحب د احمد شاه بابا د خپل حکمرانۍ نه یا د هغه د مرګ نه پس بیا هم د هغه په بچو کې په کورنۍ کې چې کومه دی لکه یو خدا وراثت روان وي او بیا دا چې داسې نه ښکارېږي داسې تربیه شوي په کیسو او که نه مونږ ته تاریخ کې نه معلوم. تاسو پې راته خبر وکړئ خو د هغې د احمدشاه بابا چې کوم خپل صلاحیتونه وو په اولاد کې دغه نه دي ښکاره شوي که نه داسې نه ده.
واقعیت دی چې د هوتکو حکومت د پښتنو حکومت وو. میرویس نیکه په خپله لوی پښتون وو، په خپله یې د پښتو ادب سره مینه وه. موږ تاسې خبرې پرې کړې وې چې د به د رحمان بابا په دیوان فالونه اچول او بیا به یې اقدام کاوه. خصوصا د میرویس نیکه زوی شاه حسین هوتک ډېر لوی پښتون وو او پښتو ته یې ډېر زیات خدمت کړی دی. ده په قندهار کې ادبی دربار جوړ کړی وو. په دې دربار کې به هر هفته دوی غونډې کولې او په دې غونډو کې به شاعران او ادیبان راټولېدل. په خپله پاچا هم شاعر وو، د ده دیوان محمد هوتک راغونډ کړی وو او نورو شاعرانو به هم خپل شعرونه وي. ده به پښتنو شاعرانو لیکوالو ته جایزې ورکولې، سل تلاوي زر تلاوي په ځینو کتابونو ده ورکړې دي. داسې یوه دوره تېره شوې وه، لیکن د نادرشاه د دورې په راتلو سره دا دوره ختمه شوه. احمدشاه بابا د شاه حسین په دوره کې په زندان کې وو، د قندار په زندان کې. د دوی سیاسي رقابت وو او زه په دې عقیده یم چې احمدشاه بابا سره چې ده د پښتو شعر مینه پیدا شوې، دا د دی هوتکی دربار نه پیدا شوی، ځکه دا هلته خبرېده که څه هم دی زندان کې وو، لیکن بیا هم خبرېده چې دلته پښتو ته کار کېږي. نو په دې اساس دی چې پاچاهۍ ته لا نه وو رسېدلی، په پښتو کې شاعري کول او شعر یې وایه. حتی د دیوان یوه برخه یې د پاچاهۍ نه وړاندې د پاچاهۍ په لومړیو دریو کلونو کې راغونډه شوې ده. د دې نه علاوه د دربار ته یو ډېر لوی شاعر و ادیب چې هغه پیر محمد کاکړ دی، هغه د ژوب نه راغوښتی وو. هغه د ژوب استوګن وو، د قندار ته راغوښتی وو او په قندار کې هغو شاعري کوله. او په عین حال کې د احمدشاه بابا یو زوی وو شهزاده سلیمان، او د ده یو صدراعظم وو شاه ولی خان. شاه ولی خان د احمدشاه بابا زوی سلیمان شاه ته لور ورکړې وه او پیر محمد کاکړ د ده روزنه کوله. شاه ولی خان او پیر محمد کاکړ غوښتل چې واقعا یو پښتني حکومت رامنځته شي. په همدې وخت کې پیر محمد کاکړ د معرفت الافغاني په نامه د پښتو زده کړې یو کتاب ولیکه. په دې کې به لیکلي دي چې فرمان ورکړه، فرمان واخله، دا کار وکړه، دا کار مکړه. یعنی هغه امرونه چې په پاچاهي دربار کې ورکول کیږي هغه ټول په پښتو لیکل شوي وو. د ده ارزو دا وه چې شهزاده سلیمان چې قدرت ته ورسېږي نو دی به پښتو د دربار ژبه کړي او د پښتو د لارې به دی حکومت کوي. نو دغه کتاب د شاه د سلیمان شاه ته لیکلی وو او دای تیار یې ښی وو. کله چې په 1906 کې احمدشاه بابا وفات شو، نو شاه ولی خان خپل زوم سلیمان شاه د قدرت په تخت کېناوه. په قندار کې یې پاچاهي ورته وسپارله او پیر محمد کاکړ دستی هغه کتاب چې لیکلی و هغه یې ورکړ چې پښتو د دربار ژبه شي. لیکن بدبختانه موږ تاسو پوهیږو چې د پښتنو خپلمنځي شخړې ډېر زیات تاوانونه یې رسولي. په دې وخت کې تیمورشاه د احمدشاه بابا مشر زوی په هرات کې والی و، ګورنر و. هغه چې خبر شو چې د ده کشرۍ ورور پاچا شوی، په ډېره بیره د هرات نه را روان شو چې قدرت ونیسي او پاچاهي واخلي. په لاره کې شاه ولی خان مخې ته ورغی چې ده ته قناعت ورکړي چې ما سلیمان شاه معقد کېنولی د دې لپاره چې ته را ورسېږي. لیکن ده په دلارام کې د هرات او د کندهار ترمنځ یوه سیمه ده. په دې کې چې دی شاه ولی خان ورغی، غوښتلی ورسره وګوري د خپل مشاورینو ته وې چې څه وکړم د شاه ولی خان سره هغه ورسره رقیبان ورته ویل چې به دې پښتنې ووجنه خبرو ته ما ورسره کې نه ځکه هغه ډیر خواږه ژبه لري تا به وغولوي او بیا به بالاخره د پاچاهۍ نه محروم شي دا همداسې وکړل شاه ولی خان سره د وړو وړو زامنو یې دا یې په دلارام کې ووژل او په ډیر قهر او په بیره راغی قندهار ته خپل ورور یې بندي کړ او پاچاهي یې ونیوله د دې سره هغه اراده او اداره چې شاه ولی خان او پیر محمد کاکړ غوښتل چې یوه پښتني اداره او پښتني حکومت جوړ کړي هغه هیله نه هیله شوه ځکه تیمورشاه د بیلابیلو قومونو د ښځو سره ودونه کړي وو پوغو کې ایرانیان هم وي قزلباشان هم وي دغه سره پښتني روحیه چې باید لازمه وای هغه ورسره نه و په دې اساس د احمد شاه بابا په وخت کې هم پښتو درباري ژبه نه و سلیمان شاه په څو میاشتنی حکومت کې درباري ژبه شو وخت ځای ونني او د تیمور شاه په وخت کې دا بیرته د دربار د ژبې نه راووته او په خپل پیر محمد کاکړ هم د تیمور شاه تر سخت فشار لاندې وو او پیر محمد کاکړ د دنه ډیر زیات شکایتونه کوي نو په دې اساس دغه هیله چې د پښتو د رسمي کېدو د خدمت لپاره پیر محمد کاکړ او شاه ولی خان رامنځته کړي و دغه هیله نه هیله شوه او تر ډیره وخته بیا پښتو د دربار نه لري پاتې شوه کته محمد شاه بابا د پښتو شاعر وو تیمور شاه هم یو دوه درې غزلې لري نور شاعري په فارسی کې کړې ده لیکن په دې ترتیب سره پښتو ځای ونیني ورسته لاغې د تیمور شاه نه ورسته زمان شاه پاچا وو او د زمان شاه په وخت کې انګریزانو په هند قبضه وکړه او په عین حال کې غوښتل چې افغانستان هم ونیسي د پښتنو اصلي خاوره د پښتونخوا د لوی افغانستان اصلي بنیادونه ونړوي نه هماغه و چې کورنۍ اډور پیښ شو د پښتو موضوع پاتې شوه او بالاخره د احمد شاه بابا کورنۍ هم په جګړو کې سره ښکیل شوه په خپل منځ کې او بالاخره په نتیجه کې د مکناټن او رنجیت سنگ سره یا اتلس او اته دیرش کال معاهده وشوه او د دې معاهدې په نتیجه کې شاه شجاع یو ځل بیا په افغانستان کې د انګریزانو تر لاس لاندې پاچا شو انګریزان په افغانستان قابض شول د افغانستان خلکو مقابلې ته راودانګل ورسره وجنګېدل او د 1324 کال په جنوري کې انګریزان د کابل نه تر ننګرهار پورې 10000 لښکرې مړ شو او د افغانستان شرمېدلی ووتل په دې اساس افغانستان په کورنوي جګړو کې ښکیل شو د پښتو پښتونولۍ مسایل پاتې شول
حبیب الله رفیع صاحب یو پښتنه دا هم راځي مخته چې د پېښور کما بلایسار قلعه ده وایي چې تیمورشاه په دې کې وو دا تر کومه ټیکته دا د تاریخي ستغلري
پېښور د افغاني پاچایانو ژمنۍ پایتخت او کابل ولنۍ پایتخت ژمنۍ به دوی په پېښور کې تیر او وړي به کابل ته راتلل په دې اساس دا واقعیت چې د منطقې یعنی د پښتنو د لوی افغانستان سیمه دا ټوله سیمه د احمد شاه بابا په حکومت کې بنیادی سیمه و او وقایوي فتوحات تر هند او ایران او تر ترکستان پورې کړي وو لیکن خپل هغه احمد شاه بابا وایي چې د دلی تخت راوما چې رایات شي زما د خپل پښتونخوا د غرو سرونه که تمامه دنیا یو خاطر بل خوایي د دې او د پښتونخوا د غرو سرونه بخنه غواړم چې شیر او زما یاد نه دي په دې اساس احمد شاه بابا ویار کوه چې د خپل پښتونخوا حاکم وو په څنګه کې هندو ایران او داسیمی ورسره نیولې وي په ټول هغه دوره کې چې د زمان شاه تر وخت پورې و دوی په دې سیمه قابض وو حتی د تیمور شاه په وخت کې هم په پېښور کې پېښوري ورونه سلطان محمد طلایی او نور حاکمان وو او تر کشمیر پورې د دوی حکومت وو او دا سیمه واحده سیمه و واحد حکومت و واحد دولت و او د پښتنو یو بنیادی مرکزی حکومت درلود.
او په دې کې به د غازی ایوب خان د پېښور کې د خخېدو ذکر هم راځي. په هغه به موږ خبره کوو د شاه شجاع په کردار باندې د دغه د سوک ته په دغه خبره تر کو. خو زه غواړم چې رفیع الله خان صاحب سره وروسته ملګری شوی دی، نو که دوی پکې هم په دغه دوره باندې څه خبره کول غواړي نو هغه دې ورته مکسپارو. ډاکټر رفیع الله خان صاحب که تاسو پکې هم څه خبره کول غواړي، موږ خو د احمد شاه د دور نه د دې خوا چې کومه دوره ده په دې خبره کوو.
نو دغه ما خو دې کومې خبرې اورېدلې، نو عبدالله رفیع صاحب خو ډېر خپلې انفارمیشن دي زموږ لپاره. په دې دور کې چې دی نو د احمد شاه بابا چې کله دې خوا راځي هند ته، نو دا په خپل یو کامن ورژن یا روایت خو دا دی چې کوم چې دغه شاهد الله بهرایي و، نو هغه د ته یو خط ولېږلی چې تر شاه او دلته د ګنګا د مسلمانانو مرسته وکړه، مدد وکړه، کوم چې دوی به ډېر کریټیکل حالات کې دي، خرابو حالاتو کې دي، او هغې په نتیجه کې ډېر راغلو او دغه قسم جنګ ګډن وسو. او بیا واپس ورته دوی وویل هم چې یاره کوم چې مغل حکمران و هغه واپس کېنول، او بیا چې دی لاړو، نو پس دغه د دې هر پورې تر اوسه پورې زما په خیال کې ده. ما ته یو مرګري ویل چې په دې دوره کې هغې څه کار کولو چې داسې دغه خط چې کوم دی، نو د دې داسې څوک اصلي متن چې کوم دی یا فیک چې کوم دی، نو د هغه شخص د نظره داسې نه دی تېروتل. نو یو د روایت پر مخه خو ټیک ده، خو چې د دې مونږ ته مخې ته څه داسې کلیر کا ثبوت راشي، نو دغه به هم یو ډېر اهمه خبره وي، ځکه چې شاه ولي الله اکثر خطونه چې کوم دي نو هغه کمپایل شوي دي او هغه په کتابي شکلونو کې ډېر شته دی. هم بنیادي طور هغه په فارسي ژبه کې و، او بیا په اردو کې هم دا هغې ترجمې شته، او پیرې کې په انګریزي کې به هم دي. نو په دغه حالت خلک ډېر تاریخي ښه دی. بهرحال په دې دور کې چې دی یو بل غټ قوت هغه د انګریزانو هم دی چې په دې خطه کې چې کوم دی هغو خپل هغه نفوذ د هغو شوی و، او هغه هم خپل دغه کوم انډیا کمپنی دی که نه، نو هغه خپل دغه لاسوهنې په دې علاقه کې کولې، او په دې ټول کوم چې مرهټه مسلمانان د احمد شاه بابا د دې ټولو کیسه ده، نو په دې کې د انګریزانو قوت چې کوم دی د یورپیانو صرف انګریزانو به مونږ ته نه وایي چې په دې کې فرانسیسیانو او دغه نور خلک هم، نو د دې ټولو په کې هم یو پوره لاس دی. بیا په کوم چې د سیکانو حکومت دی درنډی سنگ په مشورې کې، نو دا په کې وروستي دور کې هم راوسېږي. نو په دې دور کې دا پوره ډېر مضبوط قوتونه چې کوم دي د دې علاقه کې هغو، او دا هغو سیاسي چې کوم هلې ځلې وې، نو هغه ډېرې په تېزۍ سره روانې، او په دغه پوره کانټیکس کې چې کوم دی په دغه پس منظر کې د احمد شاه بابا دغه حملې هم یو خپل معنا لري، خپل اهمیت لري. خو د دې نه علاوه چې کوم دی د دغه نه د شاه ولي الله د خط نه زما په خیال دوی دې تړون کړی وي مشرانو، چې احمد شاه بابا په خپل نورې هم په دې علاقو باندې د دغه خط نه علاوه هم حملې کړي دي، او بیا واپس تللی دی. څو حملې کړي دي دا پوښتنا ته به صحیح نه دي. خو بهرحال د پنجاب پورې او د دې علاقو پورې به هغوی راتلل، لکه څنګه مونږ مخکې ذکر کړی دی چې د افغانستان کې اکثر حکمرانان په مونږ هغه وادي علاقې ته راتلل، دلته به یې ټایم ټو ټایم دا حملې وکړلې او ډېر به واپس لاړل، او کوم چې د واپس تللو اراده یې نه ده لرلې، یا د حالاتو په وجه باندې په سنتلیکیا طرف ته افغانستان طرف ته مجبوري چې هغه واپس نه شي تللی، نو هغو بیا دلته خپل امپراتورۍ جوړې کړې دي، لکه په هغې کې مغل او یا د مغل نه مخکې چې کوم دغه نور دلي سلطنت خبرې مونږ ته وي، نو هغه پسې واضحه دي. نو په دې حساب باندې د احمد شاه بابا دلته راتګ او بیا واپس تاسې دا یو ډېر اهم پوینټ دی. خو بهر یو خبره چې هغې د دغه شعرونو نه کومه واضحه ده، نو هغه دا ده چې د هغه کوم اټیچمنت و، نو هغه به دې علاقې سره و، که دا علاقې سره چې اټیچمنت و، نو دا خبره ده چې بیا د افغانستان نه ټول انډیا او ټول پاکستان کې کوم موجوده ده نه دا تن ټول کول به ممکن نه وو. نو ظاهر خبر ده کوم حکمران چې په افغانستان کې حکمرانی کول غوښتل هغه به بیا واپس راتل. لکه دا یو مثال د محمود غزنوی هم دی چې هغه هم په پنجاب علاقه کې یا چې کوم هند دی نو کدي کې پاتې شوی نه دی. افغانستان په ټایم دغه خپلې حملې وکړلې او بیا واپس لاړل. نو هم دغه فلک لکه د محمود غزنوی په شان یا بیا د هغه نه وروسته چې دی نو احمد شاه ابدالي راواتو دوی په افغانستان کې د یو ریاست په جوړولو کې کامیاب شوي دي. ځکه چې هغو هغه فوکس چې بمونو هغه په افغانستان کې وو نه چې په هند کې وو. او څوک چې لکه د بابر په شان چې هغو ته د واپس تللو ګونجایش پاتې نه وو. ځکه هلته نور داسې سیاسي چې کوم اکثر دي او د هغوی چې کوم مخالف وو نو هغه په دغه علاقو کې ډېر مضبوط وو او دوی راڅړلي شوي وو. نو په دې حساب دوی په دې دېخوا علاقو کې کوم دی خپلې حکمرانۍ او یا ریاستونه او سلطنتونه زیادې وکړي. ځکه هغو ته د واپس تللو ګونجایش نه وو. نو ما صرف دغه هدف ول مې چې دوه کې دا یو پوینټ تاسو سره
ډېر خولې پوینټ
بل اهم خبره چې ما چې دا جبه کې کوم دا پښتو جبه نو د دې د ودی د ما په خیال د درباري جبه نه د ضروري چې هغه یو دومره غټه جبه او دومره انټینشنل جبه جوړ شي. ځکه د درباري جبه دغه کې کوم داغي قسمت او تحضیر کې زمين هغه خو هم د دغه ریاستونو د غورځېدو او پورته کېدو سره تړلی وي. خو نو په دې حساب باندې دغه سیمې په دې کې هغه تسلسل او یا استقامت نه وي په درباري کې ځینې کې. نو په دې حساب باندې هغه د دې کتابي کې خپل بنیادي او د معاشري او د سوسایټي سره تړلی وي. چې کوم دغه دا ابزرویشن دی کوم علمونه دی هغه په کې پیدا کیږي. ټایم پټاین هغه په کې پیدا کولی شي. اگر سیاست سره تعلق لري اگر فلسفي سره لري اگر د مذهب سره لري نو هغه د دې چې کوم دینو هغه دغه تیری شي هغه پرمختګ کوي او هغه مضبوط دي به هم جوړيږي. او کله دې سره سره کوي د خوشبختۍ نه دغه چې کوم د حکمرانانو سرپرستی دی دا هم یو ځای ته وحاصل شي. نو بیا خو زه خبره کې هغه ډېر زیاتې پرمخت او دغه شان موږ ګورو چې کومه جبه چې کومه علمي نه وي نو هغه ته هر څومره ریاستي سرپرستي هغې ته ملای شي خو هغه بیا هم په هغه توګه باندې هغه خپل دغه نه شي کولی پرمختګ نه شي کولی. لکه اردو د هغې غټ مثال دی چې اردو چې کومه ده نو په پاکستان کې د سرکاري سرپرستۍ په وجه د دې هغه چې کوم شهرت دی او د دې چې کوم دغه نفوذ دی نو دا د سرکاري سرپرستۍ په سطح زما په خیال دومره نه دی. لکه څومره چې دا په کلتوري لیول باندې په بیس سب کانټیننټ کې خپلې ژیلې لري نو دا هغې په بنیاد باندې زما په خیال د دې هغه دغشته دی کوم چې سټرینګ دی یا د دې چې کوم قوت دی. نو او
دغه د دربار نه زمون مقصد د دې روزنه ده چې نه د د بادشاہ لخوا د حکمران لخوا دا د سکول دا د کالج دا د ټولنې دا د میډیا د هر څومره چې زراعي وي په هغه نه دغه زمون په کې مقصد بنیادی طور
دی. نو دا ما دا یو پوینټ ویل کې دا ټیپ بل اهم پوینټ ما په دې خبرو کې کوم ابزرو کنو شاعري کې کوم درته نو شاعري په خپل د یو جدې ته هغه په تاسو نشي ورکوله کوم چې د یو اېزي جبه کې وي. شاعري کوم د وګورو نو نن په پښتو کې کوم شاعري کې او د کوم لیول شاعري کې نو هغه ډېر اهمیت لري. او دغه د او چې کله په علم پیدا کیږي نو هغه جبه مطلب زموږ پښتو کوم ګورو نه سره نو هغه په هغه لیول د هغه پرمختګ ونه شو. نو زموږ زیات د پښتو ژبې چې کوم دغه تاریخي دورې دي نو هغه کې ډېرې کمې چې کوم دي هغه علمي دورې موږ نه لرو. رفول الله خان څه
بواز ماته کټ شو خا او به خیدر رفیع الله خان چې په ټلیفون لکه چې قطع شوی ها ښه ښه تاسو आवाज کړ شی او او به ښه تاسو خبره کوله
ما ان کې شاعري کې دمدنه مطلب دا د علم یو جز کې دی شي خدا په خپل د پوره علم کې کوم یو کانسپټ دی نو دا غي احاطه نشي کولای.
بالکل صحیح وایي.
د زمون کې کوم دربا او حکمرانان دي هغه تاریخ کې ټایم په ټایم د پښتو ژبې خاص کر هغه دغه قسم سرپرستی کړی وي. نو دا د هغه چې کوم لکه یو خپل د یو انسان کې یو ذوق دی ادبي ذوق دی نو هغه د هغه تر مخه چې کوم دی کېدی شي د خپل پرسنل ذوق په دوام بیا هغه د دغه پښتو ژبې سرپرستی کړی وي او هغه پر سره په نیوی ول باندې د دغه سرپرستی کړی چې دې کې دې ته مطلب د دې چې فقط نن چې څنګه دا سنسورت کې ده نو چې د دې نه دې شي مختلف کې نو دې په معنا نه دا ویل چې را نن سبا هم ډېر غږ شاعری دا ډېر غږ شاعران دي په پښتو کې او زمونږ مطلب دغه کوم سرپرستی په کار ده یا کوم حیثیت په کار ده د جدي هغه په دې حواله باندې نه دی حاصل شوی پښتو ته او هم دغه وجه ده چې مونږ په کار ده چې علمي طرف ته راشي لکه زما په نظر کې خاص کوم دی نو هغه خپل ځان پټک کړ دی چې هغه تاسو ته پته ده چې هغه په مختلف د علم په مختلفو میدانونو کې هغه په فلم کار کړی دی او دا دغه لږ ډېر چې کوم ځامن یا موسی هغه هم کړی دی لکه مثال د یو تاسو په سیاسي لیول باندې دا هغه د کارنامه یاد کړم چې هغه مطلب
خا ډاکټر صاحب یو پښتنه کوم دا وبخې تاسو د پر اخر کې د تاسو خبره ماته نه راتلز به پوښینم خو یو بل پښتنه ته رازم پدی باندې پر روان خبرونه کې بیان ور بس خو صرف ابل ورځ یو بحث د سې چارا چولې دي چې موهنجودارو چې کوم سیویلایزیشن دی پدی باندې ګوندې کوم د سنگل ابجیکټ چې دی وته وای په د ساينسي جبا کې یو سټیرایډ وته وای چې غالبا دا پر اپروته ریزه کوي چې داږي کده سي مړی راوتی چې چپلس شو د زما سره تاسو د سپټم او به زمانه غوختل چې ګندې زړه پختم تاسو نه وکم.
دا به زما بیا وګورم نو فل حال خو جو د اند اف د دور چې دغه مونږ جوړو نو پدې کې چې کوم د تاریخي ثبوتونو او موادو چې کوم مونږ ته ضرورت دی نو هغه یو چې کوم دغه بریال سیستم چې موږ ته وایو مطلب د دفن او حاضری و غیره ده نو دا ډیر کمی دي بلکې پنی حساب دي ځکه چې په دې دور کې تقریبا پښمار چې یو څو قبرونه په مونږو کې پیدا شې او دا چې د انډیا طرف ته یو بل سایت کې ډیر غټ راکیږي ورته وایي دا د هرپا چې کومه ده په پنجاب کې نو هغه ته مخامخ چې کوم مشرق طرف ته لکه انډیا طرف ته کومه ده غره طرف ته دریاب دی نو دا هغه سره خاصه کې نو په دغه کې هم لکه زما په خیال یو زدري قبرونه یا دار پیدا شي دي نو په دې حساب کدا خبره زما په علم کې خو نشته کوم چې تاسو ویل کتا سم تر او په سټ باندې
زبې در سره په من په دغه باندې کړی د په ټوټر باندې نو زبې هغه به درته ان شاء الله ز کاپي کوم تاسو ته به په فیسبوک در کوم خدا خو ما صرف تاسو په نوټس کې راوستل غوښتو اوس راځو خپل موضوع ته هغه موضوع دا چې منګه د ډاکټر رفیع الله خان صاحب چې کومې خبرې وکړې زه به وګورم چې برق صاحب ته ورشم دا اخیری خبر ځکه چې دا خبرونه به خیر پر راتلونکي کې موږ په مخ کې بوزو په شاه شجاع باندې هم خبرې کوو ځکه چې د افغانستان د پښتنو په تاریخ کې دا هم یو داسې هغه دی کاراکټر دی چې په هغه باندې نیوکه کیږي. خو برق صاحب چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب کومې خبرې وکړې هاو جی او تاسو आवाज راځي او 15 منټ راځي سره
دا څنګه چې دا د جبه خبره لګا او شو کنه چې جبه په څه سره کی کوي
او
آیا دربار سره تل کی کول شي یا نشي کول
نو
حقیقت دا ده چې د جبه دربار سره دې له تعلق حکومت کې چې جبه حکومت وی نو الناس او علا دې له ملک دې عوام چې کوم دی دا حکومت را ده په ماجن دی نو پامریږي چې نو سبا په دنیا کې دا څه مشهور ده د دې چې دا شی دا د اوس په کې کوم د مخ ته نو چې کله نه روان په ټول د بیا خواري شول د دغه مو سره چې د دا خواري شو دی مو سره تل کېږي سرپرستی چې کومه ده سرکاري دا یو ډیر غوډه ده په سکولونو کې چې په کالجونو کې چې په دفترونو کې چې په هغه کې د روزګار دی به شي د کاروبار دی به شي نو درباري سرپرستی چې کومه ده دا وسره لازمي ده دې یو مثال د تاسو ته راکوم چې ابراهیمي یو مړه جبه ده مړه او یې پرې دا نن جوړ دی کا او پکې کتابونه کې اټکی او دغه کې او ان څه کې نو سرپرستی چې کوم دا د ژبې لپاره ډېر ضروري ده یې واجب دی چې موږ خپل خو چې هغه ته سرکار سرپرستی دی اصلا نو عوامه چې د ویلې شي پاره چې بیا اکیډمیک کار دی کیږي او اکیډمیک کار پکې اړ دي خو زموږ د قران د مثال کې په افغانستان کې چې سرکاري سرپرستی لږه ډېره وه څه حاصله ده نو هلته کې ډېره اکیډمیک کار شوی دی خو زموږ دې خوا چې کوم سرکاري سرپرستی نشته نو اکیډمیک کار پکې نشته نن څه شاعري پکې نه ته لري کېږي نو سرکاري سرپرستی چې کومه ده دا خو ډېره لازمي ده د دې لپاره چې دا نه وي نو جبا به صرف یا د اولس جبه وي او اولس یې ویلی وایي او بیا سمو د پات کتاب هم کی نه نو زما دا خیال دی چې کچري یو حکومت هم دا سره راغلی وي چې هغه دا سرکاري جو وکړې وي نو دا به بیا ډېره دا بیا نور کې دا د کوم بیا څېر د کار دی چې موږ کتابو دا مشي لري چې خپل فکر راغلی و
هم نو ماته خو غږ ناراضي زه ښه زه بس پورې ما د ساسو ودرلو خو ما یو بله نن تاسو نه یو غوښتنه مې کوله یو خاص مې کو درې واړو ته چې د اختر په دې ورځو باندې په دې اختر په دې شپه باندې د پښتانه ډېرې اوایي ډزې کوي او د اختر په دې میلو کې زمونږ ماشومان به چې د ټوپکې تماشې اخلي که تاسو د دې دواړو خبرو سره زما یعنی ګڼئ چې زما د خبر ټیک ته نو غواړم چې تاسو په خپل خپل آواز باندې زمونږ د اورېدونکو ته ووایئ
ښه زه وایم چې په فلمونو کې او په هر څه کې په وسله د بازار کې چې دا کلولې کې د خرڅېږي په ډېرې پابندۍ ولګي ځکه دا ټول د تشدد علاوه دا زمونږ د بازار کې چې کوم خرچې دي دا بدل پکار دي او دا یو ډېر فضول او انتهایی نقصانی کار دی د دې نتیجه خرابانه علاوه هیڅ ساده اسم نشته او نقصان خو ډېر دی نو دې لپاره زه خو ډېر سخت مخالف یم
سمه ده
او
زه غواړم چې
مننه
جی حبیب الله رفیع صاحب تاسو په خپل لنډه خبرو کې ځکه وخت لګ دی چې ډاکټر سپی موي
پښتانه له بده بخته د ودونو په وخت کې دزې کوي د ماشومانو د زیږیدلو په وخت کې دزې کوي اخترونو کې دزې کوي د برات په شپه دزې کوي په ټاکې چی دا ټول د تشدد علامه ده لکه څنګه چې برق سی بوئل او دا ټول د نوی نسل دی د جنگی کېدلو خصوصا اوسوس چې په ټوله پښتونخوا کې نارامۍ دي جګړې دي او پردي لاسونه راغځېدلې دي مشرانو ته حکومتونو ته سوداګرو ته ټولو ته لازم ده چې د دزدوز وسایل کاغه د لویانو لپاره وي او د ماشومانو لپاره وي دا نو وارد کړي نه جوړ کړي او نه وپلوري ځکه موږ امن ته ضرورت لرو موږ آرامۍ ته ضرورت لرو
مننه
او زموږ ماشومان باید د سولې په غیږ کې رالو شي او د جګړې له دې بد حالت نه راووزي نو زموږ د ټولو نه غوښتنه دا ده چې په هر شکل چې کیږي او هر څومره وخت چې څوک لري د دازو د پټاقیو د ټوپکو د دې مخاوني شي خوخی او د
خودلو لپاره ډیر مننه کوجی وخت نور نه لرو ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو نه بخنه غواړم چې تاسو ته په وخت ملاو نشو خو زه غنم چې تاسو هم دغه امن ملګری یې زه مننه ډیر زیاته زه او زما همکارا نهید سحر دنه یاد غواړو اختر مو په دمخ کنه بیا یو ځل مبارک او شپه مو په خیر.